په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مزفر با ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. اروپای ټولنې یو ځل بیا له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي کړکېچ پای ته ورسوي او د خپلې ډلې یوه طرحه دي، د جوړجاړي طرحه دي د افغانستان ولسمشر ته وسپاري. دا به هم واوري چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوري پال ګوند یوه غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې تند انتقادونه وکړل. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
السلام علیکم، د مهمو خبرونو سرټکی. نن د اپریل 1 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 5 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی دی، او جرمنی په دغه هیواد کې د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل. پوره خبرونه نن د اپریل 1 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په 1 د کابل په شجدرک کې ځانمرګ برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو عکاس ووژل. د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب د دې پیښې په اړه په یو پیغام کې وویل،
برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عبادالله هنانزی او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل یې ازادي راډیو د شزو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووژل شو. هغه یو تور ورځ وه، مونږ ټول تکان وخوړل خو متزلزله نه شو. مونږ د خپلو وژل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه وو دوام ورکوو.
د اپریل په 1 په کابل کې دوه بریدونه شوي وو چې د 9 خبریالانو په شمول پکې ټول ټال 6 ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو، او ځینې نور بیا په 2 وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر نږدې 2 لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 5 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه وژل دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لښکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تېره شپه پر کجکی، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډلهیز او قوي بریدونه وکړل، خو افغان ځواکونو په شا وتنبول.
برای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکله او 19 کسه مړه دوی درلود او 10 کسه زخمیان درلود.
په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه داسې وخت زور اخلي چې له امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د فبروري په 9 لاسلیک شوی پر اورکم او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانیانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د استازي جرګې یو غړي مایکل والس ویلي تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرس نوی خوشی شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د جمهوري غوښتونکي استازي مایکل والس خبرې نن د اسوشیټډ پریس اژانس لخوا خپرې شوې. زه واقعا د هغو خبرو په اړه جدي اندېښنه لرم چې وایي طالبان د سولې لپاره جدي دي او له امریکا سره په تړون کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. همدانن چې موږ ګیږو هغوی یو پخوانی پوځي افسر او د امریکا تابع له ځان سره یرغمل نیولی، هغه هم د سولې د خبرو پر مهال. امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریرکس چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دی د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. حقاني شبکه چې له طالبانو سره تړلې ده د امریکا لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوې. په افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 202 نور کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا خبره د عام روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې اوس په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر ټول 2111 ته رسیدلی. په دې توګه د 4 په دې ډله کې د 4 کسانو مړینه تایید شوي او د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 200 ته رسیدلی. جرمنی په خپل خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت ویاند سټیف آلتر نن په یو ټویټ کې د جرمنی د کورنۍ چارو د وزیر هورست سیهوفر په حواله دغه اعلان خپور کړ. پنجشنبه جرمنی پولیس د دغه هیواد په څلورو ښارونو کې د حزب الله ډلې په څو جماعتونو هم ورننوتلي وو. حزب الله په جرمنی کې 1500 غړي او شاوخوا 10 جماعتونه او فرهنګي مرکزونه لري. دا ډله 2013 کال په بلغاریا کې په اسرایلی ګرځندویانو د مرګونی برید په خاطر د اروپا د اکثرو هیوادونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران چې د دې ډلې بنسټګر او کلک ملاتړی دی، تر دې دمه یې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. اخوا د ایران دوو سیالانو امریکا متحده ایالتونو او اسرائیل د جرمني له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د په تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي. د کرونا د کنټرول دولتي کمیسون نن د صدر اعظم قاهر رسولزاده په مشرۍ غونډه درلوده. د همدې غونډې یو ګډونوال د آزادې اروپا تاجک څنګه ته ویلي 15 کسان په پلازمینه دوشنبه او 10 کسان په شمالي ښار خوجند کې په کرونا اخته دي. په تاجکستان کې خونځي د دوه اونیو په مختلل شوي او هم د دغه هیواد د فوټبال سیالۍ او لیګ چې د کرونا له ګواښ سره سره سلګونه کسان ننداري ته ورتلل ځنډول شوی. او د دویمې نړیوالې جګړې څخه پاتې بریتانوي پوځي ټام مور نن سلمه کلیزه لمانځي. ټام مور ته وروسته له هغه د رسنیو پام واوښت چې د اعلان کړی و د خپلې سلمې کلیزې په مناسبت پیسې ټولوي او بیا یې له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې په بوختو ډاکترانو او روغتیا پالانو لګوي. دغه بریتانوي پخواني پوځي 90 میلیونه انګلیسي پاوند ټول کړي چې 6.5 میلیونه ډالر کیږي. د ته اوس د یادو هڅو په خاطر په بریتانیا کې د یو ملي اتل په سترګه کتل کیږي. کپټان مور د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په هند او اندونیزیا کې په پوځي خدمت بوخت و.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. اروپای ټولنې له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. خو د شغل عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. د دې ډلې یو غړی مسعود اترشتوال:
از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. راینده نه چندان دور، بسیار نزدیک. طرح مشخصی که او رای حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که ارائه خواهد.
اخوا شهزاده مسعود چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب له مسایلو آګاه دی، وایي که شغل عبدالله دا کړ کې چې نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي.
چې د اتیر هفته وویلې چې موږ دغه هفته کې اوایلو کې تسلیمو تسلیم یې نه کړل، نو خو دېنه معلومیږي چې د څه خلافات به دېت منځ کې. اما وطن د ډېر خرابې خواته ولی دی نور هم پسې دی.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند یو غړی له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه وکړل. دا به هم وایي چې د امریکا حکومت وایي د یو درمل ازمایښت ثبت کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او بل کور کلی هم مه هېروي. ورسو ته خبرونه د سر موضوع ته. اروپای ټولنې له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. خو د عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. تر دې مهاله ولسمشر ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي وو چې د دوی د داسې حکومت جوړولو ته ژمن دي چې د ټولو خلکو استازي پکښې وي. نور حال د فیروزي عزیز په راپور کې.
اروپای ټولنې پر عبدالله غږ کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ دی زر تر زره پای ته ورسوي، او په خبره یې که داسې ونه سي د افغانستان له امنیت او پراختیایي چارو سره پر مالي ملاتړ ناوړه اغېز کېدای سي. خو د عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړي مسعود ترشتوال د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې لا هم هڅې روانې دي چې د بیلابیلو لوریو په منځګړیتوب د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ جوړ جوړای وسی. ښاغلی ترشتوال وایي په نږدې راتلونکي کې به د ښاغلي عبدالله لوري طرحه له ولسمشر غنی سره شریکه او سیاسي کړکیچ به پای ته ورسیږي.
خوشبختانه کې نسبت به گذشته امیدوار بیشتر شده
له نیک مرغه چې د تیر په پرتله اوس هیله مندې زیاتې سوي. په کړکېچ کې دواړو ښکېلو لورو انعطاف ښودلی او د بنبست ختمولو لپاره ژمن دي. په نږدې راتلونکي کې به هغه مشخصه طرحه چې د روان سیاسي حالت د بدلون سبب کېدای سي ولسمشري ماڼۍ ته به ارائه سي.
رای حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که ارائه خواهد.
له خغلی عبدالله سره د اروپای ټولنې د سفیرانو د پلاوی د مشر او د ناروې د سفیر له ټلیفوني خبرو وروسته اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې ویلي ک په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه روان وي، دا کار به د افغان ولس راتلونکی او روغتیا له ګواښ سره مخ کړي. اروپای ټولنې دا اعلامیه له خغلی عبدالله سره د دغه ټولنې د سفیرانو د پلاوی د مشر له خبرو وروسته خبره کړې ده. د اروپای ټولنې دغه ګواښونکې څرګندونې په داسې مهال مطرح کیږي چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې د دغه ټولنې او نور نړیوال استازي د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی سره د روان سیاسي کړکېچ د هواري لپاره پر خبرو اترو بوخت دي. یادې ټولنې ټینګار کړی چې د افغان وګړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. خو ښاغلی عبدالله بیا د اروپایي ټولنې د دغو څرګندونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې کورونا وایروس پر وړاندې د مخنیوي په هدف مبارزې ته د پام ورټولولو لپاره د سیاسي بنبست اواري ته لیوال دی. هغه همداراز ویلي چې د سولې لپاره یې پر اوربان هم ټینګار کړی دی. لبل خو د عبدالله عبدالله ملاتړی سیاسي ګوند جمعیت اسلامي په ویلامیه کې د اروپای ټولنې څرګندونې یو ورخیزي بللي او تورې پورې کړای چې د دې ټولنې د خبرې د جمعیت په خبره په افغانستان کې د ټکنیزي کودتا په تړاو د اروپای ټولنې د چوپتیا دوام خي. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار او د منځګړیتوب له موضوع آگا شاهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د عبدالله عبدالله په ډله کې خپل منځي اختلافات شته چې له امله یې دا طرحه نه ده برابره سوي.
تیر هفته وویلې چې موږ یې دغې هفته کې اوایلو کې تسلیموو، تسلیم یې نه کړل. نو خو دې نه معلومېږي چې د څه اختلافات به یې دي په منځ کې. اما وطن د ډېرې خرابې خواته بولی دی، نور هم پسې بیایي. دا طرحه باید زر تر زره نهایي دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت لپاره لاره واره کړي. او که دوی دا خبره هر څومره زندوي او افغانستان نور هم د بحران هغه عمق ته ځي، مسؤلیت به ټول مستقیما د دغې یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
که څه هم هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له موږ سره په دې اړه تازه معلومات شریک نه کړل. خو وړاندې تر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې د سیاسي کړکېچ دواري لپاره خبرو ته چمتو دي او د داس یو حکومت د جوړولو ژمنه یې کړې چې په خبره یې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب وکړای سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و امریدل چې اروپای ټولنې تازه ل عبدالله عبدالله غوښتي چې ژر تر ژره د سیاسي کړکېچ ختم کړي. سیاسي کړکېچ ختم کړي په امدیال کې شاهزاده مسعود چې د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب له مسایلو آگاه دی. ازادي راډیو ته په امریکا کې وویل چې که عبدالله عبدالله دا کړکېچ نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي. له ښاغلي مسعود سره زما همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې په کډبۍ سره وو.
تیر هفته وویلې چې موږ یې دغې هفته کې اوایلو کې تسلیم یې نه کړل. نو خو دې نه معلومېږي چې د څه اختلافات به یې دي په منځ کې. اما وطن د ډېرې خرابې خواته بولی دی، نور هم پسې بیایي. دا پرون اتحادیه د اروپا چې دا سر ورته جدي ویلي دي، خو هغوی پوهېږي وضعیت ډېرې خرابې خواته روان ده.
مسعود صاحب، که راته ووایي چې تر اوسه تاسو سره یې څه شریک کړي دي؟ ځکه موږ ته له همدې ټیم نه دوه ورځې وړاندې وویل شول چې دوی یو پیشنویس یا هغه طرحه چې دوی برابر کړې تاسو ته سپاري، یعنی د ولسمشر کرزي ته ورسپاري، هغه به بیا ولسمشر غني ته وړي. نو آیا تاسو تر اوسه ورسره خبرې کړي دي؟ تاسو له ټیم نه کوم منځګړیتوب اوس هم چې روان دی، هغه وروستي جزئیات یې څه دي، څه یې درسره شریک کړي دي؟
اولا خو زه د افغانستان د پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي د کوششونو په ارتباط باید دومره عرض وکړم چې دغه کوششونه صرف دغه نه دي چې د دوو ټیمونو ترمنځ د قدرت ویشي. هغه د افغانستان په ټولو ملي قضایاو باندې کوشش کوي چې ټولو ملي قضایاو ته د حل لاره پیدا کړي، چې یوه هم دغه د دوو ډاکټر صاحبانو ترمنځ د اختلاف مسله ده. زه امید کوم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یوه هفته پخوا دا خبره کړې وه چې موږ به خپله طرحه نهایي کړو، مقابل ورته به یې ورکړو. دا طرحه باید زر تر زره نهایي کړي او دا طرحه افغانستان شموله وي، دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت لپاره لار هواره کړي او په عین زمان کې اولویت په دغه طرحه کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کوششونه وي.
محسوس صاحب څه فکر کوئ که چیرې دا موضوع نوره هم ځنډیږي وروسته هغه پایلې به څه وي؟ وروسته د افغانستان وضعیت به څنګه کیږي؟ البته سیاسي
دا چې افغانستان په موجوده شرایطو کې متاسفانه په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري او که دوی دا خبره هر څومره ځنډوي او افغانستان نورم د بحران هغه عمق ته ځي، مسؤلیت به ټول مستقیما د دغه یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
د سیاسي چارو پوه شهزاده مسعودو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت پال ګوند یو غړی له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه وکړل. د کانګرس دغه غړی چې په افغانستان کې پوځي خدمت هم کړی وایي چې طالبان پر موافقې ولاړ نه دي او له امریکا سره د خبرو په ترڅ کې یو امریکایي تبع برمته کړ. اسمت سران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د کانګرس په جمهوریت پال غړی له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې اعتراض وکړ او ویل چې باید له داسې ډلې سره موافقه نه وي شوې چې امریکایان برمته کړي او لا هم یو امریکایي ورسره یرغمل دی. په کانګرس کې د فلوریدا ایالت استازي مایکل والز له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل
why we entered into a peace deal with organizations that have taken american hostages and that are holding an american
مش ولې لداسي وتنظیم سره د سولې موافقه وکړه چې امریکایان یې غمل کړی وو او د سولې د خبرو په لړ کې هم یو امریکایي برمته کړ
hostage during the peace negotiation.
شغلی والز د امریکا د ملي ګارد د ځانګړي افسر په توګه کار کړی او په افغانستان کې هم پوځي خدمت کړی دی. د یو موده په پینتاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان د پالیسۍ د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. والس وویل په دې خبره لزړه اندېښنه لري چې ګواکې طالبان د سولې په مسأله کې جدي دي یا طالبان د سولې په موافقه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. والز اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته د ویډیوي تماس له لارې په مرکه کې وویل همدا اوس چې خبرې کوي طالبان یو متقاعد پوځي له ځان سره برمته لري او هغه یې په داسې وخت کې یرغمل کړی چې له امریکایانو سره د سولې په خبرو بوخت ول. د زیاته کړه
نو مور کنسیشنز نو دیلز نو موونګ فورورډ انټل دات
تر هغه چې د امریکایي خوشی شوی نوي نور هیڅ تخفیف، هیڅ معامله او هیڅ مخپوړاندې کام نه دی پکار. امریکا او طالبانو د سشکال د فبروري په 28مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس امریکا په شاوخوا څلورو میاشتو کې د خپل ځواکونو لوبړی جوپه یعنی 4800 سرتیری باسي او طالبانو هم ومنل چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به تشدد کموي او همداراز بین الافغاني خبرې به پیلوي. سره له دې چې د بین الافغاني خبرو لپاره له ټاکل شوې نیټې یعنی د مارچ له 10مې 40 وزي اوختي خو لا هم داسې نه لیدل کیږي چې په لنډ وخت کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی خبرو تکشینی. باور کیږي چې له طالبانو سره موجود امریکایي برمته چې مارک فریچس نومیږي د حقانی شبکې برمته کړی دی. دا هغه شبکه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله تروریستي ډله نومولې وه.
اخوا په هلمند ولایت کې امنیتي مسولین وایي چې د طالبانو لخوا د 15 ولسوالیو د نیولو پلان شند کړی دی. کجکی، سنگین، ناوا، ګریشک او ګرمسیر هغه ولسوالۍ شدل سوي دي چې تیر شپه ډلې بریدو نور باندې سوي خو بیرته په شاتم بول سوي دي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار له سیمې څخه راکوي. ایلیاس دای راپور راکوي.
د هلمند امنیت کمانډان مال پاسوال خلیل رحمان جواد د پنځمې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل تیر شپه طالبانو د خپل لوی او ډلیزو بریدونو په ترڅ کې غوښتل د دې ولایت 15 ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي خو افغان ځواکونو د بریدونو په شاوتن بول. ښاغلی جواد چې په یو خبري ناسته کې معلومات ورکول زیاته کړه په کجه کې سنگین، ګریشک، ناوی او ګرمشیر ولسوالۍ کې د طالبانو د ډلیزو بریدونو پر مهال 19 وسلوال وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي.
دوی شدیدترین حملات در لوت په 15 ولسوالیو کې خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از وابه ورکله او 19 کسه مړه دل دوی در لوت او لاس کسا زخمیان درلود چه د دوی نه 15 مړی وست په شورای شش زیاده سنگین کې د زمونږ پرسونل سره دی او 15 مړی وست دیننه په قماندانی کې دی چې تاسو ته خیو سلا وسایل جنې سلا وسایل د دوی هم پاتې دی.
په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه په داسې حال کې زور اخیستی دی چې د امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 لاسلیک سو پر اورکام او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانیانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. د هلمند امنیت قمندان په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې ویل دوی لا هم د ولسمشر په امر یوازې د فعاله دفاع په حال کې دی او د طالبانو پر مرکزونو او پټنځایونو بریدونه نه کوي، خو برخلاف طالبانو پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ته شدت ورکړی دی.
مونږ تر هغه پورې چې صلح دوی دولت سره صلح وکړي، مونږ په چوکات د قانون د دفاع فعال په چوکات کې د جلالت مآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان او امنیتی رهبری ځواکونو په هدایت خپل اجرات کوو.
د امنیت کمانډان تر خبرې ناستې وروسته پولیسو د هغه 15 طالبانو جسدونه هم رسنیو ته وښودل چې تیره شپه د افغان ځواکونو سره د سنگین پر 611 سړک د مخامخ جګړې پر مهال وژل شوی ول. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس د طالبانو لخوا د ډلیزو بریدونو نوې دغه څپه خطرناکه بولي. اتاول افغان ازادي راډیو ته وویل که مرکزي ولایتي اداره سم پاملرنه ونه کړي، حالت به 2016 او 2018 کلونو ته وګرځي. هغه مهال د طالبانو حکومتي سرتیرو ترمنځ ټولې جنگي کرښې او کمربندونه د لشکرګاه پر شاوخوا ول.
طالبان د خاص د افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې عملی کیږي چې په دې کې مشتله پاتم لرو. جنگو زور اخیستی دی ان دغه سیم د سیمې خلک د هلمند ولایت خلک لا په دې نظر هم دی چې دغه د نیش بهور شپې تیر شي جنگ به نورم زور اخلي.
که څوم دولتي چارواکو د تیر شپې د جګړو پر مهال د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو طرفات په اړه دقیق ارقام او شمیرې نه دي ورکړي، خو دولت د مقام څخه رسنیو ته په یوه را لېږل شوی خبر پاڼه کې د نوي ولسوالۍ لپاره د ملي امنیت مدیر محمد اسماعیل عزیزي او دغه د دوو تر ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. پیښه د سړک د غاړې د یوه مین له امله رمسته شوې ده. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
سمجه خلاص ده رادیو اوري. په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا 40 خبريالان او کارکونکو په کورونا وایروس سخت شوی دي. د افغانستان د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وي، په کابل کې یوازې د درې رسنیو یو شمېر کارکونکو په اخته کسانو کې شامل دي. د موبي رسنیز ګروپ وایي د 25 کارکونکو په کوویډ 19 اخته شوی دي. د په داسال کې د چي یوازې په 13 ساعتونو کې په افغانستان کې 222 کس په کورونا وایروس اخته شوی دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس 222 کسه تازه اخته شوی چې لدې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو په خوشمیر 2101 ته ورسید. په تازه اخته شویو کسانو کې شاوخوا 40 خبريالان او د رسنیو کارکونکو هم شامل دي. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نوی مشر مجیب خلوتګر وایي اخته شوي خبريالان او د رسنیو کارکونکو د کابل، کاپیسا او هرات ولایتونو کې دي.
په اخته شویو کسانو کې د یو شمېر روغتیايي حالات ښه دی، خو د یو شمېر نورو بیا حالات ښه نه دی. په دې وایروس د رسنیو اخته کسان د درې ولایتونو مربوط دي.
که څه هم د یو شمېر رسنیو د اخته کارکونکو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو په کابل کې د موبي رسنیز ګروپ اعلان کړی چې د دوی 15 کارکونکو په کورونا وایرس اخته شوی دي. د موبي ګروپ یو تن مسول مسعود سنجر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې رسنۍ د اخته کسانو روغتیايي حالت ښه دی. د هغه په خبره دغه 15 اخته کسان اوس په خپلو کورونو کې قرنطین دي او هغه کسان چې مشکوک دي له هغوی به هم ټیسټ واخیستل شي. د ښاغلي سنجر په خبره د اخته کسانو د کورنیو د غړو ټیسټونه به هم وشي. موبي ګروپ چې تلور، تلو نیوز، لمر ټلویزیونونه، همدارس ارمان او روکوزیا رادیوګانې پکې شاملېږي، د دوبلي تبلیغات او د سندرو په برخه کې هم ځینې تولیدي برخې لري چې دغه رسنیز ګروپ په نامه فعالیت کوي. د دغه رسنیز ګروپ یو تن مسول مسعود سنجر وای دوی د دې وایرس لپاره لوړاندې وقایوي تدابیر نیولي او دغه رسنیز ګروپ به خپل فعالیت ته په عادي ډول دوام ورکوي. له بل خوا تر اوسه په دې وایرس داخته شویو خبریالانو کره شمیر نه دی پډاګه شوی او د عامې روغتیا وزارت هم په دې برخه کې څه نه وایي خو دومره زیاتوي چې په خبریالانو کې د دې وایرس خپرېدا روانه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د برخې مرستیال وحید مجرو د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر په ډیرېدو دی. نوموړي د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د جدي تدابیرو خبره هم وکړه.
او هاخوا د امریکا حکومت بیا وایي د یو درمل آزمایش ثابته کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څه باندې زرو تنو تجربه کړې او ډېره ښه نتیجه یې لرلې ده. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا حکومت وایي د یو درمل تجربوي استعمال شودلی چې دا دوا په کورونا وایرس یا کووید 19 د اخته کس د ناروغۍ موده رالنډوي. پر ریمیدی سیور درملو د پراخې څېړنې پایله پرون چهارشنبه اعلان شوه او وویل شول چې دا درمل د کووید 19 ناروغ د ناروغۍ موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو تر رالنډوي. څېړونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمیر هم لږ دی. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوسی دا درمل د کووید 19 ناروغۍ د تداوی لپاره فوق العاده پرمختګ وباله. فاوسی چې د انتانی ناروغیو او الرژي د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایرس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووید 19 د ریمیدی سیور د اغیز په اړه د څېړنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1.3 تنو ناروغانو شوې ده. فاوسی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې آزمایش شوی و خو د چین څېړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 250 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلو ته اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحدو ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه دی. دا اداره وایي چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسی شي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د ورځې د 2502 تنو مړینه ثبت کیږي او د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د ټولو مړو شویو کسانو شمیر 16000 ته ورسید.
او د بالیوډ مشهور ستوري نشپېته کلن ریشی کپور نن د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. د کپور کورنۍ غړی و چې له کلونو راهیسې د هندوستان د فلمي نړۍ مهمه برخه اوسېدلې. د پر مړینه ګڼو هنرمندانو او سیاستوالو خواشینی څرګنده کړې ده. ملالۍ بشیر نور جزئیات راکوي.
ریشی کپور په 19 کلنۍ کې د سرطان له ناروغۍ مړ شو. دی د بابی په نوم په خپل لومړي فلم کې ښه وځلېد. فلم پر رومانوي کیسه جوړ شوی و. د تر 2 لسیزو زیاته موده کې په لسګونو فلمونو کې کار وکړ. د په 1990 کال کې د کوچني ممثل په توګه په میرا نام جوکر فلم کې کار کړی و. د 1980 او 1990 لسیزو پر مهال د ده ګڼ فلمونه ډیر بریالي و لکه کھیل کھیل میں، قرض او چاندنی. کپور په ګڼو فلمونو کې له ممثلې نیتو سنگ سره کار کړی و او وروسته دوی په 1980 کال کې واده وکړ. د دوی زوی رنبیر کپور د بالیوډ یو مشهور ستوری دی. ریشی کپور په 2013 کال کې د سرطان په ناروغۍ اخته سو او په نیویارک کې تر یو کلنه درملنه وروسته تیر کال په سپتمبر میاشت کې بیرته هندوستان ته ستون سو. پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې د ورور رندیر کپور له قوله ویلي چې په چهارشنبه سهار دی وروسته له هغه روغتون ته یوړل سو چې له ساه بندۍ شکایت وکړ. کورنۍ د دله مینوالو وغوښتل چې د کورونا ویروس له کبله دي د د په خاطر نه راټولېږي او د ګرځبندیز درناوی دی وکړي. په همدې حال کې د بالیوډ د نورو هنرمندانو ترڅنګ سیاستوالو هم د د پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي پر ټویټر پاڼه ولیکل، زما به له ده سره حتی په ټولنیزو رسنیو د نظر تبادله تل په یاد پاته وي. دی د فلمونو او هندوستان د پرمختګ لپاره لیواله وو. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندھی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دا یوه بده اونۍ ده چې د هندوستان د سینما یو بل ستوری نور ژوندی نه دی. ریشی کپور یو ډیر ښه ممثل وو او د نسلونو په زړه کې یې ځای درلود. تشه به یې احساسیږي. ریشی کپور خپل هم پر ټویټر ډیر فعال وو. د خپل ورستی ټویټ کې له خلکو غوښتي وو چې د روغتیايي کارکونکو درناوی دی وکړي. د لیکلي وو د کورونا ویروس پر ضد به جګړه په ګډه ګټو. ریشی کپور یوه ورځ مخکې د اپریل په 9 نیټه د هندوستان د سینما یو بل ځلان ستوری عرفان خان هم د سرطان له ناروغۍ مړ سو. ریشی کپور په 2008 کال کې د ټول ژوند د لاسته راوړنو په برخه کې د فلم فیر جایزه ګټلې وه. ریشی کپور خپل میرمن نیتو سنگ، زوی یې رنبیر کپور او لور یې ردھیما کپور صحنې تر شا پرېښودل.
میری قسمت میں تو نہیں شاید، کیوں تیرا انتظار کرتا
او په دې سره ورسېدو په کابل کې 4:13 ته. یو ځل بیا له سفیر لاستانکسی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
نن د اپریل 1 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په 1 د کابل په شجدرک کې ځانمرګ برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو عکاس ووژل. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 5 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه یې وروژلي دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لښکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تېره شپه پر کجکي، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډلهیز او قوي بریدونه وکړل، خو افغان ځواکونو په شا وتنبول. د امریکا د استازي جرګې یو غړي مایکل والز ویلي تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرز نوي خوشي شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریکرز چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. جرمني په خپله خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي.
سمه خلاص د رادیو اوري دوستانو د ژمنې سره سم دوه ونیس پروګرامونه هم لرو چې ورسته پراسي خو تر هغه دمخه په سویډن کې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه پرته لدی چې بارونه او رستورانتونه بند او یا د جبري قرنټین شرایط پکې وځي په خپله طریقه روانه ده. دا طریقه د اروپایي هیوادونو او نورې نړۍ پرتله ډیر نرمه ګڼل کیږي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د نړۍ اکثر هیوادونه لونه یو رئیس د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، خو په سویډن کې د دې ویروس پر ضد مقابله د جبري قرنټین او د کاروبار د جبري درولو له لارې نه کیږي. د دې هیواد سرحدونه آزاد دي. له 1400 کلونو کم عمر زده کوونکي درس وایي او کوچني ماشومان ښوونځیو ته ځي. رستورانتونه او بارونه هم پرانستي دي او خلک تقریبا تل د خوراک څښاک لپاره ورځي، خو میزونه یې په لازمه فاصله کې تنظیم کړي او ګڼې ګوڼې ته اجازه نه ورکوي. همداراز سلمانیګانې، سپورتي کلبونه او حتی سینماګانې پرانستي دي. د سویډن حکومت خلکو ته سپارښتنه کړې چې یوازې په ضروري حالاتو کې سفر وکړي، خو پر عامه ترانسپورتي وسایلو هیڅ راز محدودیتونه نه دي لګول شوي. د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په برخه کې د سویډن ستراتیژي په حقیقت کې د خلکو ترمنځ په خپل خواخه د فاصلې د ساتنې، د آزادو سپارښتنو او جبري محدودیتونو یوه مجموعه ده. د اپریل له لومړۍ نیټې له زړو ښځو او نارینه و سره لیده کاته بند شول، ځکه دا خلک د کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې کمزوري دي. موزیمونه بند دي، سپورتي او کلتوري مناسبتونه کنسل شوي او له 500 د زیاتو کسانو پر راټولېدو ممنوعیت وضع شوی دی. منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه رخصت دي، خو د کورسونو درسونه له آنلاین لارې دوام لري. د اکثر اروپایي هیوادونو په پرتله د سویډن د عامې روغتیا شرایط ډیر آزاد دي او خلک یې کولی شي له محدودیت او حتی د ماسک له اغوستو پرته د ورځني ژوند ځینې چارې ترسره کړي. خو له دې سره سره د سویډن د روغتیا وزیره لینا هالنګرن ټینګار کوي چې په دې هیواد کې بزنسونه ښه پرمخ نه ځي. میرمن هالنګرن ازادۍ راډیو ته وویل د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د سویډن ستراتیژي همغه اهداف تعقیبوي چې نوره اروپا یې لري، یعنی د کورونا وایرس د سرایت سوکه کول، د روغتیایي مراقبت، د سیستم د سقوط مخنیوی او د دې ناروغۍ پر وړاندې د هغو کمزورو خلکو ساتنه چې یا زاړه دي او یا نورې ناروغۍ لري. میرمن هالنګرن وایي د سویډن ستراتیژي پر دې باور ولاړه ده چې خلک به خپل فردي مکلفیت ترسره کوي او د نوموړې په وینا د سویډن خلک دا مکلفیت په سم ډول ترسره کوي ځکه چې د مسؤلیت احساس لري. خو د سویډن د ستراتیژي مخالفین هم لري. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو، پر رستورانتونو او بارونو او همداراز په پارکونو او د پلازمېنې ستوکهلم په مرکزی برخه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د تصویرونو خپرېدو په هیواد کې دننه او بهر یو لړ اندېښنې وپارولې. منتقدین وایي چې دا د غیر ضروري خطر منل دي. د اپریل په 14مه د ستوکهلم سیمه ایزو چارواکو 15 رستورانتونه وروسته له هغه په زور بند کړل چې د مفتشانو په وینا ډیره ګڼه ګوڼه پکې وه او د فاصلې د ساتنې اصول یې مات کړي وو. خو دوی جریمه نه شول، بلکې ورته وویل شول چې له بیا تفتیش وروسته به د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي. د مارچ د میاشتې په وروستیو کې د سویډن نږدې 2000 څېړونکو چې د نوبل جایزې د بنسټ اجرایه رئیس کارل هنریک هیلدن هم پکې شامل وو، یو ډلهیز درخواست یا پیټیشن لاسلیک کړ چې له حکومت څخه یې د روغتیا د نړیوال سازمان له اصولو سره سم د محدودیتونو د سمدستي لګولو غوښتنه کړې وه. سویډن چې 10 میلیون وګړي لري او په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر یې د پنجشنبې په ورځ له 20000 واوښت، له یوې خوا له آیرلند سره د مقایسې وړ دی چې د وګړو شمیر یې 6.5 میلیون دی، خو د سختو محدودیتونو له نافذولو سره سره د اخته کسانو ورته شمیر لري. خو له بلې خوا له چک جمهوریت سره چې هغه هم 10 میلیون وګړي لري، خو د ښارونو د کلابندۍ او د محدودیتونو د نافذولو په مټ د پنجشنبې تر ورځې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر پکې تر څه باندې 5.5 زرو او د مړو شمیر تر 220 پورې محدود پاتې شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کله مو د ماشومانو غاښونه خوږیدلی؟
غاښو درد مو ډیر زیات و، کله به چینجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کوم، نو داسې به مم نشو ویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
ولې د یو شمیر ماشومانو غاښونه هر وخت درد کوي؟
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاښو باندې زوبیدل، نو دغه شای سړي غاښ ډیر په درد دی او ما ته همچنان ډیر
د هلارې چاري کومیدی.
حفظ صحه کلک شیان د پغاخونو نه ماتوي. بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دا ټول کلسیم لري.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې د غاښونو د درد پاکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د غاښونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس ورسره مخ کیږي. که چیرې د غاښونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونه شي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاښونو درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درد خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مسمن لای د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې دا رقم شوق دی. غاښونه توري چینجه وایي تا تاوانونه ډیر دی او د غاښ درد ډیر تی پیدا کیږي. ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاښو باندې زوبیدل نو دغه شای سړي غاښ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاښ ته داسې یو درد دی چې په ماشومتوب په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه سم اوس هم چې لږ شیرنی خورم هغه د ماشومتوب درد اوس هم دما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نه سي، مونږ خو اوس غټان سي بیانولی سي خپل درد.
نوم می عمران دی، د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې 40 کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم. نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق د پکتیکا ولایت اوسیدونکی، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې یا درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصا سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چینجې پیدا کړه دا تور تور به شو ډیر درد به یې کوو. نو داسې به موم نه شویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
کچری مور پلار خپل ماشومان ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي نو تر ډیره هده به د هغوی د ماشومان غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپل د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډیر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاښو ته یو د په درس دی بیا په چوغه دی کوي دو ټایم باید چې برس دی کوي و خپل غاښ درد و دلته بله ورځ مال وباسم دا لرې کوم د درد د لاسه نه چې ډاکټر ته مې وخوره ډاکټر وایي چې غاښ دې روغ دی غاښ مه باسه دا به ته ډکم. نو غاښونه خدای د درد چاته نه ښایي. خپل بچو ته مې وینا کړې چې د ورځې دوه ټایمه درې ټایمه برس کوه برس مه اخله. زه په خپله مسواک نه ډېر کار اخلم، مسواک هم ښه فایده مند شی دی. زما چې خپله د غاښ درد په ما تېر شوی دی نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاښ داسې مه پرېږدی بېدونه برس. ماشومان واړه واړه دي خو ما ورته وصیت کړی چې غاښونه بس بې برسه مه پرېږدی.
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي لکه پیاز، اوګه، لونګ او داسې نور شیان په غاښ کېږدي چې درد یې آرام شي. خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کېدلی، صرف د څو شېبو لپاره خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدلو ته بولو.
که دارت وایی چه معمولاً ماشومان دیر پا غاخ درد کیگی ایلت چه که دلیسی؟
معمولاً چه ماشومان در غاخونو پا درد بنده اغوشتا کیگی ده اصلی ایلت ناپاکول در خلی دی، یعنی اورل هایجین یا در خلی پاکول ده باید خپل دو من دو طریق نه پا اساس ده چه پرکتیکلی مور کارو کوی دیتا دیتا ازدکری دا سره ډیر کومک نه ده. خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یادیږي دغه په اساس د یو دیمینرالایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي. چې دغه دیمینرالایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري پی ایچ د خولې تغییر خوري، یعنی پی ایچ اسیدیتی کیږي، محیط د خولې اسیدیتی ته ځي او یو تغییر په خوله کې راځي چې هغه خپله سبب د کاریس کیږي. کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانې کیږي، یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي.
که در تو وایی چه اغلط داشتی کار کوی یا پروختون که یا هم پا ماینه خانه که اره او راز پا کمش میر ماشمان را وستل که گیتی دوی دیگاه خونو پا درد دخته دی؟
فعلا افغانستان چه یا مملکت مخ با انکشاف ده در کاریس پا ماشمانو که چه پا نوم ده کارمپند کاریس یا دیگی یعنی کاریس سرول سر یا دیگی در دیر رشد کرده پا سلگونو ماشمان، یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات ده چې دغه کاریس دوی کې رشد کړي او دوی اصلا علت هغه د خولې هایجن نه مراتول دي.
غاخونو باندې دی او شی ماتاول لکه خسته کلکه چارمغز دا څومره تاثیر لري چې ماشوم غاخ جوړ کړی؟
هر سخت اشیا چې په غاخو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا تور کول کیږي، یعنی کاغه فیلن موقتی کوم مشکل غاخ ته هغه دقیقه یا هغه لحظه ایجادی کنه نو پاسته د اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي. باید یو نقطه بل هم یادواری وکړم چې د دخلی په جوف دهن کې یا دخلی په کویټی کې دوه رقم میکروبونه وجود لري چې انایروب او ایروب دي، یعنی انایروبیک و ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاج او همدغسې نور نوع بکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي، یعنی په پروسه د کاریز کې ډېر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې له دې چې د هغوی هغه شیری غاښونه چې ورته وایي خپله توی سي نو د دې لپاره چې دا درد کوي دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي، بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لوېدلی څومره فرق یې پکې؟
شیری غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتنی په سن کې دغه غاښونه خروج کوي او په 15 اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمری تیت یادیږي یا د ننۍ مالوچ نه جوړته وایي، یعنی د ننۍ شیری، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت تیت یا د دایمي غاښونه مایسترازي شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیری غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي، همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي، ولې چې هغوی باید عادتاً هبیچولی دغه خپل خوله پاک وساتي.
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه توري کنډو کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاکه ساتلی دي شیان په ماتولي او که مورزتي هم ځینې ماشومان ستاسې غاښ مشکل ولري؟
بله، دا خبره هم موجود ده. غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کاریز کې ډیر زیات رول لري او تر اوسه پورې دغه کاریز چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې معلومه ده کیدای شي د کې ارسی جنیتیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت تیټ وی یا کلسیم د عضویت کم وی یا فلوراید کم وی، د دې کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غاښونو مهستر شي یا کاریس ایجاد شي. خو فعلا پرایورټی اولویت دې ته ورکړی چې غیر د دې امراضونه، غیر د جنیتیکی مسلې نه علاوه کولای شي چې مونږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتي، یعنی مراعات کړی.
کورنۍ او ته څه کول کار دی؟ څه رقم د ماشومانو نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره تر څو دغه مشکلات رامنځته نه شي؟
زما من حیث د یو ډاکټر د استوماتولوژي دغه نظر زلرم چې غاښونه باید حد اقل د ورځې دوه مرتبه ومینځل شي. نو دلته زه داسې وایم چې باید دوی خپل ماشومانو ته کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي. په اخر کې زه داسې ویلی شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجن مراعات شي، غاښونه خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل یعنی انساج سخت دندانی کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکا، کورت چې دا ټول کلسیم لري، دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر منو دوستانو، دا وه د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې پروژې میاشت کې ډیره غوسه کوي؟ پروژه کې غوسه یا بدخلقی په کورنۍ څومره بد اغیز پریباسي او پروژه کې څه ډول د غوسې مخه نیولی شو؟ نن هم دا موضوع څیړو چې د راپور تر څنګ د یو دینی عالم سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسې رابولم. قدرمنو دوستانو، د روژې میاشت د طاعت او عبادت تر څنګ د مهربانۍ او خلوص میاشت هم ده، ځکه چې د روژې مقصد د خوراک، څښاک او نورو ګناهونو څخه د نفس قابو کول او راګرځول دي. په روژه میاشت کې په صبر او حوصلې ډیر تاکید شوی، خو داسې کسان هم شته چې کله روژه ونیسي نو د کورنۍ په غړو یا په ټولنه کې ډیره بدخلقي یا غصه او قهر کوي او د خپلې غصې او قهر لامل هم روژه ګڼي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ناجیه داسې غږېدلې ده:
خو زه هم دې سر کې مونږ بیم نیولي یو، ځکه چې یو خانه د روژې مبارکه میاشت ده او بلې خانه دا قرنطین شو، نو سړیان داسې خلق تنګي کوي. همدې سر نه مونږ سړیان ډېر خلق تنګي کوي، یا د پخلی بهانه کوي، یا وایي چې په زړه مې نه ده، او حتی ماشومان نه پرېږدي چې خبرې وکړي، ورباندې غوسه کېږي. نو دا په دې معنا نه ده چې یوازې دوی روژه نیسي یا قرنطین دي. مونږ هم روژه نیسو، هم کار کوو، هم ماشومان ته رسېږو او کور کې مې یو. نو دوی چې خلق تنګي وکړي، نو یو خو روژه شي، یو قرنطین شي، یو د دوی خلق تنګي شي، نو مونږ باندې به ډېره سخته تېره شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالله په روژه کې د ځینو کسانو د بد چلند عوامل بېوزلي، په نشه یي توکو روغتیا او په دې وروستیو کې چې خلک د کورونا ویروس له کبله په کورونو کې قرنطین دي عاملونه ګڼي او وایي:
بعضې دوستان دي چې په روژه کې بدخلقي کوي او په کور کې مشکلات جوړوي، نو چې هغه مختلف عوامل لري. یو خو عملي دا عمل په فشار راوړي، نو د کور د وګړو سره بد اخلاقي یا بدخلقي کوي، او یا دا چې نور اقتصادي مشکلات لري، هغه خوراکي توکي، خوراکي مواد چې دوی ضرورت لري هغه ورته نه رسیږي په کامله توګه، نو دوی باندې فشار راځي او بیا د کور د وګړو سره بدخلقي کوي. نو زما د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش ده چې په کور کې د دغه روژې مبارک په میاشت برکت د پوره حوصلې نه کار واخلي او د کور د وګړو سره جنگ او جګړه ونه کړي.
دینی عالمان وایي چې روژه یو میاشتنی اخلاقي کورس دی چې ډیر څه باید پکې زده کړو او په خپلو عاداتو او کړنو کې مثبت تغییر راولو. په همدې هکله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي منیجه وایي چې دوی په کور کې داسې څوک نشته چې په روژه کې ډیر قهر او غوسه وکړي.
روژه مبارک میاشت کې الحمدلله زموږ په کورنۍ کې ډیر ښه د صمیمیت فضا حاکموي، ټولو ترمنځ، کورنۍ ټولو غړو ترمنځ، مشرانو کشرانو ترمنځ خوب هم پکې کوو. ځکه که څنګه چې تاسو پوهیږئ، په روژه کې خوب هم په خپل عبادت خوب چې راپورته شو، بیا د ماسپښین لمانځه نه وروسته نو کار شروع کېږي د روژه ماتي لپاره. یو دا چې یو له بل سره مو کومک کړی، بل دا چې ثواب مو ځان ته ګټلی وي، ځکه وایي چې روژه ماتي تیارول ثواب لري ډېر زیات، او ډېر په خوشحالۍ په ورین تندي یو له بل سره په ښه رویه د روژې مبارکه میاشت تېروي. البته کورونای کې خو کله کله داسې نه کېږي چې یا دیګ نه وخته شي، یا مالګه کم او زیاته، یا ښه او خراب دا خو پکې راځي. خو هېڅ وخت هم مشرانو له طرفه داسې جدي عکس العمل پوړاندې نه دی ښودل شوی. کله هم داسې وشي، هغه روژه ماتي وخت کې هیڅوک ټول پټه خوله ناست وي، خپله ډوډۍ وخوري. کله چې روژه ماته شوله، ډوډۍ مو وخوړله، وروسته له هغې نه بیا کو وایي چې دغه شی داسې و، نه لپاره تکرار نه شي، یا داسې شی و. خو په هغه وخت کې هیڅوک هم نه.
د روژې په ذریعه د انسان عقل پر نفس باندې پوره او کامله غلبه پیدا کوي او په انسان کې استقامت تولیدوي. په همدې تړاو د زابل ولایت اوسیدونکي نجیبه وایي چې خلک باید کوشش وکړي چې په روژه میاشت کې ډېر له مهربانۍ، صبر او زغم څخه کار واخلي.
او په دې میاشت کې تنه د څښلو او د خوراک روژه باید څوګونه نیسي، بلکې په دې میاشت کې باید خلک د هرې نگانه روژه وسي، یعنی غیبت ونه کړي او هغه کارونه ونه کړي زشت عمل چې د مسلمان د خوښنۍ سبب ګرځي. ښه اخلاق لري، خپل فامیل کې ښه اخلاق لري، د خپلو میرمنو سره یا میندو سره لورگانو او خورگانو سره خو اخلاق لري کله چې دوی روزه نیسی یا کوم عمل لري نو روزه ورته ډیره سخته تمامېږي بیا د خپل قار او غصه ټول په خپل کورنۍ باندې کوي چې دا ډیر زشت عمل ده او دا روزه تنه نارینه نه نیسی بلکې ټول خويندې مېندې په ډیر مشکلاتو سره هم د کور کار کوي هم د ماشومان روزنه په غاړه وي او هم روزه وي هم خواړه تیاروي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ قدرمنه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې پروژه کې قهر او بدخلقی د اسلام له نظر څنګه عمل دی او پروژه کې قهر څومره روژې ته تاوان لري دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یو مرکه کې د دینی عالم ډاکټر نور الله کوثر څخه کړي چورې دوه د ساسي پام را اړوم مولوی صاحب اول خو ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه لمړی پوښتنه به داسې مطرح کو چې بدخلقی د اسلام د نظر څنګه عمل دی یعنی دغه بدخلقی قهر او غصه
بسم الله الرحمن الرحیم ما بدخلقی غصه او بد وضعیت او بی حوصلگی دا په اسلام کې یو ناروا عمل ده صلی الله علیه وسلم تکله الله توصیف کوي د پیغمبر صفات بیان لومړی صفات د پیغمبر هغه نیک اخلاق او ښه اخلاق د بیانوي اخلاق په اسلام کې یو ستر ارزښت لري کله چې له ژوند د اخلاق منتفی سي د ټول اسلام او ایمان ارزښت لمنځه ځي یعنی یو نفر به ډیر عبادت کوي خو اخلاق منه لري د دې عبادت منفی دي
ډیر مننه کوم مولوی صاحب ځینی خلک په روژې مبارکه میاشت کې نو دوی بیا قهر کوي غوسه کوي او وای چې روژه ما دا د اسلام د نظر څنګه خبره ده
اسلام روژه او عبادت ګرځولې او عبادت معنی دا ده چې انسان الله جل جلاله راضي کی او د الله مخلوقات سره شیګنه وکړي دا د عبادت فلسفه ده کله چې دا فلسفه لمنځه ولاړ شي او یو څوک الله جل جلاله عبادت کوي خو د الله مخلوقات ځوروي دا انسان خو مسلمان نه دی د عبادت به مفهومه ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای چا چې روژه ونیول او د بد کارونو نه او بد خبرنا او بد غنا بد وینانا او بد خلینا او بد اخلاقنا ځان ونشغرو نو د فقط دته یوازې ولګه پاتې ده او بس یعنی د عبادت نور اجر او ثواب نه کیږي
مولوی صاحب اول ځینی خلک پروژه مبارکه میاشت کې یعنی بد خلقی کوي او دا وایي چې روزه یې
اصل مسأله دا د روزه خو د سکون او د اطمینان او د زړه د آراموالي وسیله ده کله چې انسانان د روزي هغه ادب په جنه کې او د روزي ټول ارکان او د روزي هغه ټول مراسم ترقم الله ویلی هغه څه ځای نه کی نو دوی ته بیا بدخلقی و بد اخلاقی ونشتی او بد هغه پیدا کیږي شیطان له دې استفاده کوي غواړي چې د روزه ور برباد کړي د روزه ور باطل کړي نو دوی په بدخلقی ته وسوسه ورته ډیر زیات بدخلقی کوي چې وی خانه د روزي نوم بد کی او د روزي عبادت د خلکو په نظر کې سپک معرفي کوي او له بل خانه د خپل د انسان د عبادت اجر او د عبادت دغه فضیلت او د عبادت دغه نور او هغه د نن په زړه کې یو تغییر عبادت راولي دا په تاثیر کې او په ارزښت کې او حال دا چې روزه روشی نوم صبر نوم ده د تا شهر صبر هم وای له شهر سیام څو ورته وای ده شهر رمضان شهر سیام شهر صبر نو خلق دلته دغه روشی فلسفه له لاس ور فقط یو ځان وګه ساتلې نو د روزي آداب او احکام نه رعایت کړي روزه نیسی نو ټول روزه بنیسی چشم بند او گوش بند او لب بند ګرمدی دې سر حق بر ما بخند سړی غواړي صحیح روزه ونیسی نو ټول حواس باید سړی روزه ونیسی تلغه جمله نه اخلاق اخلاق دې سره خپل سره او خپل رفتار سره تمثيلي
مولوی صاحب پروژه کې باید خلک د کوم کړنو نه ګټه پورته کړي چې کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزه پېښ نه شي
روزه د انسان او د خدای ترمنځ یو خالصانه عبادت ده او یوازې عبادت باید د نور ته دی عزیت سبب نو ګرځي په اسلام کې همدا ده چې انسان داسې کړنه وکړي داسې کردار ادا کړي او داسې اخلاق وکړي دغه اخلاق او پرستی او د نیکو کړنو په ترس کې انسانانو په ژوند کې بدلون راشي. خصوصا د کورنۍ خدمت کول دا فکر وکړي که د روژه نیولې خو د کډم روژه نیولې د ښځم روژه نیولې د لورم روژه نیولې د ګورم روژه نیولې د خورم روژه نیولې نو دا کورنۍ کې نو غړي دي دوی هم روژه نیولې ده. دوی کوم تکلیف په تای خو په دوی هم د ځکه دغه انساني جوړښتونه ټول یو رقم دي. که ته وږی کېږي هغه هم وږی کېږي، که ته ناتوانه کېږي دوی هم ناتوانه کېږي. بل هغه کسان چې معمولا اعتیاد لري معتاد وي، کله چې هغه خپل اعتیاد د نسوارو سګرټو د چارسو د الکولو یا د نورو سیزونو معتاد وي، حتی دغه چای چې اعتیاد راولي قهوه او چای دي معتاد وي، کله چې دا ورن رسېږي هغه عصبي نارامي ورته پیدا وي. نو دا بیا روژه بانه سي او دوی هغه انتقام له روژې نه اخلي او بد خلقي کوي. دغه وجه چې اسلام وایي چې دغه ورځ باید سړی په ذکر کې لکه عبادت کې لکه دعا باندې همدارقم صدقه ورکړي چې سړي زړه نرمي خدمت خلق الله یا انسانیت ته خدمت دی. هغه خپله کورنۍ نه شروع کېږي او باره پورې هر چیرې چې انسان یې هغه ته خدمت کول. مثلا که نارینه چیک سي روژه کې وایي چې دا نن که ته زه کوم نن تیګی زه کوم، ده به د روژې دوه ثواب اوسي. یو به ورته خدای حوصله مندي او تحمل پیدا کړي، بل به دی د ښځو د کورنۍ د غړو له حال نه چې هره ورځ دغسې کیک کوي سختي ویني، دا به هغه چې دې کې یوې خوانه خدای رضا سي پیغمبر سنت په جای سي، له بلې خوانه دته دغه د نفس تهذیب او د نفس روژې فلسفه ورته معلومه سي او بل د کورنۍ قدر ورته معلوم سي.
ډېره زیاته مننه کوم مولوي صاحب، کور ودان.
مننه.
ګرانه دوستانو، دا و د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.